ستړی مشه په افغانستان کې نه بچی شوې ز فريده سيالمو د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت د خبرونه ته هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان دی پولیو زود واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان په پانی ویل دي چې دا کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې له مندو پلرونو غوښتل شوی دی چې له خپلو 15 کلونو کمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس ژوندی دی. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په هرات کې زلزله ځپلې له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمونر کولو په برخه کې لاس نیوي ترتیا لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل اکسپانا یا په خاني ټویټر بیا خبرداري ورکړی چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده پونم دی میرمنې څرګندونې هم خبرې کړې دي چې وای هر څه له لاسه ورکړي دي. د خړو نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یو ده چې د هرات له زلزلې ژوندې پاتې شوي دي او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي او 1,000 وفات یا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزې څړنګه کې ملکیان ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخې کې پاتې شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګو وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په مو پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې د شوې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ وایي ول چې سر لنن څخه به هوایي بریدون ته ځکه ضرور کوي تر څو پوځیانو ته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزیګووینا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرائیلو حماس ترمنځ په روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطیني ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو یې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو ښاروالي بنیامینی کریچ د مظاهرې ګډونوال ته وویل چې د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګده محاصره تجربه کړې او پوهیږي چې کله اوبه او خواړه نوي وضعیت څه ډول وي. د راپورونو له مخې د بوسنیا په نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. خبرونه مو واورېدل او وړاندې بر سره د مطالب واورې. وړاندې بار سره واورئ چې په هرات کې زلزلې په دغې تېرېدو اونیو کې چې شوې وه تر ټولو ډېرې زیانې ښځو ته رسولی دا چې ولې علت یې درته وړاندې وایو. له پاکستان راستانه شوي افغان کډوال ګیله من دي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې خو هغوی چې لا پاتې دي په څه ستونزو کې دي.
متاسفانه زموږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمنګ په پاکستان کې پروانی او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه خوېږي چې زمنګ آینده به څه کیږي.
همدارنګ د هغو موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریک کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړي دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسته پریکړي.
همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته په هم تم شو نو مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو د ملګرو ملتونو د خزو برخې سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوي میرمنې دي. د چیلتونې څه دي په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستوي زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خبر کړي په کې لیکل شوی نو دوی ارزونه خي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې دمړو شوی او بالغ کسانو 85 سلنه خزوي. همدا ډول د ټپیانو 70 سلنه خزې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 70 سلنه خزې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګې پټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3-5 سلنه خزي یاد کړي او عمل هم دا خو درچی د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن لقوله لدی عمل چې خزي زلزلې زیات اغیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ترلاسه پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېر او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په خیمو کې د ډیر وخت تیرولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې خزي وایي له زلزلې د وخت په تیرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویده وی یو زل پاسي یو پچی هوای هله مور زلزلہ دا بل لور به خډو ډې نخري ډېر خلک د باندې دي ورس ګرمي وی او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډېر ثنه دي رسیدلی فرشتي خمه او ګرمي کمپالې لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټوري سرچینې له لاس ور کړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاسنه کیږي. دلته نسته يم هر دقیقه لوی کوم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لانې لرو.
د دیوړان د یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو له امله ډیر زیانمن شوی ماشومان او خزي خودلوي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ زلزلو تر ټولو ډېرې خزي زیانمنې کړې وي. بل پلو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې، جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
ظاهراً په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په هیټ شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3,149 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستانه څه باندې 6,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کمپ کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورۍ راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وای تر اوسه یې یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوستي یو یوه پیره اوله پیره کې چې ما هم دغه وکړله سب موکیا کارتونه یې راته راکړم خالل وشې اوله پیره کې را کړي دي. هغه سره مخکې دی ول غوړي ورکوي وړو کې خدا شی موږ ته یو شی نه دی را کړي. دوم وار کې بیا یو وارې ټلیفون راته کړي دي ول د نفر په سر باندې 1,500 افغانۍ دي ول د نفر په سر باندې راوتلي دي. موږ خپله نتنه فامیلي وه
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي تو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد افغان وایي چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
تا
متاسفانه زمنګ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دی پروسس شوی. سمنګ په پاکستان کې پروانی او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه پویږي چې زمنګ آینده بس کیږي. زګا دلته زمنګ ویزه هم خلاصې دي، د ویزو د رمدید د فارم بار بار اپلای کړل. متاسفانه د پاکستان حکومت له خوا نه په نارمل ډول ویزه نه ورکول کیږي او دلته د پاکستان حکومت ځای پر ځای چک پوسټونه ایجاد کړل. حتی موږ افغانان نه شو کولای چې خپل مریض اسپیټال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بل افغان کډوالې سوریا سادات ازادي رادیو ته وویل
دقیقا نه مفهموم کې بعد از ختم
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې ورسته له سورزوب په موږ څه حالت راشي. ځکه ډیری هغه افغانان چې دلته اوسېږي په دولتي نه دولتي او د ښځو د حقوقو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
انساني ما در افغانستان مشاهده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووسي، قانونو له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته شاوخوا 250 سره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تیرونی په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې د نن یو شمیر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورزو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرېږي، په بهر کې یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوې رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسولینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبری، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونې لري. د دغې رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د ازادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاق د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمن زولار او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبریالان لبیا لبیلولارو غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت ته په کتو سره افغانستان به هر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیره اړینه دي.
ازادي بیان په واستاب واقعیت ها خیلی اثرګذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې څلورې ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کیږي. د رسنۍ داسې مال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کیږي. په درن افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي. هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یو ښځینه خبریاله چې دا هم نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تیریدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې نو زه خپله د ویډیو لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوي وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدی شاهد یم چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل شوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 4,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکې په دندو بوختې وي، خو اوسمهال یوازې 1,000 یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ لامل خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربېره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې هیڅ خبریالې د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په اوومه نیټه یې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بیلابیلو هیوادونو کې د بریټانیې د پلازمینې لندن په شمولو باندې پراخ تظاهرات شوي دي او د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې دغه تظاهرات لا هم په بیلابیلو هیوادونو او په لویو ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوریاس نوري نورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 مېږځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مېږځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 3,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 40 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تکل شوې ده. سبا دوشنبه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دغه کمپاین به په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت اتر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
تکل شوې چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزن اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومان مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دی اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لوی لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له قانون لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کیده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نور کېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 25,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیکدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکۍ هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښمن دي چې د یاد وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نوړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم ورنشي.
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکو موټرې نور بارونه نشي لیکدولای او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي د هرکلی پترس کې وایي، په دې سره به په سورلیو کرایه لوړ شي. د مزار شریف اوسیدونکو شمس الله الهام چې کابل ته په 1500 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي، ازادي رادیو ته وویل
کچېره دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړی.
تاشان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایه لوړ شي چې په اوسنی بد اقتصادي وضعیت کې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکو علي احمد او د هرات اوسیدونکو حبیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر د مسافرو باندې بد اغیز وکړي، ځکه موږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او موږ ټولنه ډیر غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساته تقریبا ته 150 ساتو پر منزل د لارې خامدي چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټ او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تر دې وروسته مسافرونکو موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیکت اجازه نه لري. دغه شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لری پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو ورله مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمیر مسافر وړونکو ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړ نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال عبد الله هلال ازادي رادیو ته وویل
سمګ موټر ماډل 1500 دی چې سمګ موټر له نه څلوې څخه تر 350 پورې چوکۍ لري. 1500 ډول ټول موټر هم د اندازه باندې چوکۍ لري. د بار په برخه کې هم کو وایم دا موټر دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون یې زموږ د شرکت پر عوایدو تاثیر ولري.
د غشان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي رادیو ته وویل
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موسته کوم پارک نه کوي، نو په دې کې به چا ډېر کم شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمی چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 580 موټرونو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دته ډېر ګټه وي.
د شرکتونو مسولین داسې مهال د کرایو د نه لوړې دو خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1500 ډوله موټرې چې دوی یې د چوکیو شمیر کم کړی او د وی آی پی نوم یې ورکړی نږدې نیمایي وو کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافرونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې نن یکشنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړ شوي او 3090 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان دی پولیو زد واکسین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان وبپاڼه ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې علمند او پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان د پوړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزان د زد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سکهال په دې هیواد کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په هرات کې زلزله ځپلې له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یکشنبه په خپل اکسپانې په خوندې ټویټر بیا خبرداري ورکړې چې بودیجې په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده په نوم د یوې مېرمنې څرګندونې خبرې کړې دي چې وايي هر څه یې له لاسه ورکړې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15,000 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندې پاتې شوې ده او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا خپل اکسپان لیکل دي چې په هرات کې زلزلو یو شنیم زره کورونه ویجاړ کړي او ول زره او اتحات یا کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د اسرایلو پوځي او زلبیا په غزې تړنګ کې ملکانو ته خبرداري ورکړي دي چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. هغه وایي چې چیرې څوک په شمالي برخې کې پاتې شي هغه ته به د تروریستي سازمان شریک پسترګ وکتل شي. د اسرایلو د پوځ اشاره هم استوا چې د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرایلو پراخ بریدو کړه. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ ویاند ویل اثر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سارویو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرایلو حماس سرمنځ پر روانه جګړه کې فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو په غزې د اسرایلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارویو ښاروالي بنیامین کریج د مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې د سارویو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ یو اوږده محاصره تجربه کړې وو. پوهیږي چې کله اوبه او خوړنې وضعیت څه ډول وي. د راپور له مخې ورته کوچنۍ مظاهرې د بوسنیا په نور ښارونو کې هم ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستاسو وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شت کارخانه ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانیسو ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راضي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می از مو میگیره اننج قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه ونیول شو چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړ شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا دا وشتي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه پریخي وای هغه وخت چې د پهنتون محصل وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریخي خو وسې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزورې کړې ده
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د اته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته ځکه نو په نشئی موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښې ده دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشئی موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل ځکه یې هم د خمار او هم د نشئی په حالت کې وضعیت خراب و
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و نو چې کله مونږ شیت مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو ډیره مخکنه خبره واز ما په یاد کې پاتې کیدله هم اوس چې ما نشه کړی دي چې سبي وخرم بیګاله راغلی
مخکې به چې متود نه ما هلته هر کار مکلای شو چې متود شو ما لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې ډېر شپې صدا نشو کړای ځکه چې مونږ بچ کله خمار شو نشه به نه ونه بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړ اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشې مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي
مختلف نشئی توکی کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقی شکل لغنه استفاده کوي هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي خو ډاکټران کورونې ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر لمنځه نه ځي د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي کومه استراب یا کومه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دا ورنه لذت وړي د تا نور نشي مواد چې اسکلې دي کله چې وظیفه ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړ اثرات پاتې وي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12 شپږنی منځنۍ سپو باندې واوري ټي وی څېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدل دي دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي د وینې د بهیدنو لامل کیږي او خپل د وجل کېدل او ټپ کېدل او اسارت له مستقیم ګواخ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډېر زیات مخامخ کیږي او په ډېر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېز کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. اولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدراتو موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپلې کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدراتو موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسي رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو سایه وه د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه، بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه، یا لګای لګای دا ډیوال، بیا ما ته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپۍ 100 روپۍ باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته چی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو نه یو دوه بسکر وویست. هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده، دا خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، آخرت هم په امن نه وي، بس په خپل حالات کې نه، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخ خبر نه، خامخام مې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د کمال د کرایي کور له خاون سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي، خو د کور خاون ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاون ولی کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا بکره ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلی و چې بکره یې ورکي هغه کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو سره اخته کوا کور خو رهنما والا ورکړی دی
زم رهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ور سره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال له خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوې وې چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستا د خادي لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وې دی ویلی وای چې دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري
و اوروره دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلوده
واو ورا دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شي دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته به غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
ورور که تم می ونه پیژندلی خیریت خو و
او خیریت ده په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد ده راهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال ده
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي
نو بازاره اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی کا او خلاص
ښه سمه ده یار ته چې وای نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی کا په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.